پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي داده په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامم او په دې یو ساعت خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. وابوري چې ولسمشر غنی په یو رسمي سفر د پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدلې ده. افغان حکومت وایي هیڅ ته به اجازه ورنکړي چې افغانستان کې د نیابتي جګړو زمینه برابر شي او افغانستان د نیابتي جګړو په میدان بدل شي. یو شمیر نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زئی اورو.
ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسید د سات مهمو خبرونو سرخط واورین. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د پکتیا د تندر قلی اردو په جماعت کې هغو افغانانو ته فاتحه وکړه چې په پکتیا کې د سه شنبه په ورځ په تروریستي حمله کې ووژل شو. د تخار په اشکمش ولسوالۍ کې په بازار کې چاودنه سوي چې دوه ملکي وګړي پکې ووژل سوي دي. او ټاکل سوي ده چې نن به په روسیه کې د حکومت د اپوزیسیون یو سیاستوال الکسی نوالنی له زندانه خوشي سي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د پکتیا د تندر قلی اردو په جماعت کې د هغو افغانانو لپاره فاتحه وکړه چې په پکتیا کې په وروستۍ تروریستي حمله کې ووژل شو. ولسمشر غنی په پکتیا کې د سه شنبه په ورځ د تروریستي حملې د قربانیانو له کورنیو او دوستانو سره د خواخوږۍ لپاره نمګردیست ولاړ. د ارګ خبر پاڼه وایي چې شاغلی غنی د پکتیا د 203 تندر قلی اردو د غونډو په تالار کې نن د پکتیا د خلکو له یو شمېر استازو او قومي مشرانو سره کتلي دي. رپورټونه وایي د سه شنبه په ورځ په ګردیز کې په تروریستي حمله کې شپېته تنه ووژل شول او تر 210 تنه زیات زخمیان شول. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې دی، وروسته به په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې کړي. د تخار د اشکمش ولسوالۍ په بازار کې نن چاودنه وسوه چې دوه ملکي وګړي پکې وژل سوي او اته تنه زخمیان دي. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه په بازار کې د چایو په یو هوټل کې یا په چایخانه کې سویده چې دوه ملکی خلک پکې وژل سوي دي. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د پیښو په ارتباط څوک نه دي نیول سوي، خو دوی څېړنې کوي. پولوګر کې سیمه ایز چارواکي وایي چې په برکی برک ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان په عملیاتو کې وژل سوي او شپږتنه یې ژوندي نیولې دي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې تیره شپه د اردو 01 قطعې په برکی برک کې عملیات کړي دي. صالح وویل چې هوایي ځواکونو د برکی برک د شاګل خیلو په سیمه کې چې د هغه په وینا د لوګر او میدان وردګ ولایت ترمنځ پرته سیمه ده، پر وسلوالو طالبانو بمبارد هم کړی دی. په روسیه کې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی نوالنی بنن له زندانه خوشی سیم. نوالنی د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر ضد د مجازو مظاهرو د تنظیم په جرم په 6 ورځې زندان محکوم شوی و. د هغه وکیل نن د فرانسې خبري آژانس ته وویل چې نوالنی د مسکو په لویدیز کې په یو توقیف ځای کې اچول سوی و او په راتلونکي یو ساعت کې شایي خوشی سي. خو مخکې تر دې کله چې الکسی نوالنی زنداني شوی، پولیسو په غیر معین وخت کې خوشی کړی دی څو د مطبوعاتو او خلکو لپاره لری وساتل شي. د نوالنی ویویان دی ویلی چې الکسی نوالنی به نن د ورځې د روسیې په جنوبي ښار استراخان کې په ولاریون کې چې اجازه یې اخیستل شوې ده خپلو پلویانو ته وینا وکړي. استراخان د مسکو د جنوب ختیځ په 1400 کیلومتری کې د کسپین سمندرګي ته نږدې پروت ښار دی. د نوالنی ویان دی ویلی چې د لاریون به نن د سیمې په یوه پارک کې وشي. الکسی نوالنی ویلی چې په 2013 میلادي کال کې به د روسیې جمهوری ریاست ته د ولادیمیر پوتین په وړاندې ځان کاندید کړي. الکسی نوالنی یو 40 کلن دی او په روسیه کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره کمپاین کوي. د امریکا د بارونی چارو وزیر د سعودي عربستان او عراق د چارواکو په یوه غونډه کې د ګډون لپاره ریاد ته ورسید. ریکس ټیلرسن ریاد ته د هغه شپږ ورځني سفر په لړ کې تللی چې ټاکل سوی ده په دوام کې قطر، پاکستان او هند ته هم لاړ سي. دی پرون د ملک سلمان پوځي اډې ته ورسید او وروسته یې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الزوبیر سره په ماښامنۍ میلمستیا کې وکتل. ټاکل سوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د سعودي عراق د همجغی شورا په پرانستون کې غونډه کې چې د ریاض او بغداد د اړیکو د شکیدو لپاره جوړه شوې ده برخه واخلي. امریکا په سیمه کې د ایران د نفوذ په وړاندې د یو وسیلې په توګه د دې شورا ملاتړ کړی دی. د جاپان په ځینو سیمو کې له توپانی هوا سره سره نن خلک د رایو مرکزونو ته روان دي. داسې ګمان کېږي چې د جاپان خلک به نن یو وار بیا صدر اعظم شینزو آبی ته رایې ورکړي. تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنې څرګندوي چې د ښاغلي آبی محافظه کار ائتلاف به په انتخاباتو کې بریالی شي. آبی به د بریالیتوب په صورت کې اقتصادي اصلاحاتو او د بلستیک توغندیو او اټومي پروګرام په خاطر د شمالي کوریا په وړاندې کلک دریځ ټینګ وساتي. د جاپان د ورځپاڼو د لوري په خبرسو و نظر پښتنو کې اټکل شوی چې د شینزو آبی لیبرال دیموکرات ګوند به د پارلمان د استازو جرګې له 415 څوکیو څخه لږ تر لږه 300 وګټي. نن په جاپان کې تیز باد چلیږي او شدید باران وري. او د امریکا 15 مشران هغه کنسرت ته ولاړل چې په امریکا کې د وروستیو توپانونو د قربانیانو لپاره د بسپنې ټولولو په خاطر جوړ شوی و. د متحدو ایالاتو درې پخواني ډیموکرات ولسمشران باراک اوباما، بیل کلینتن او جیمی کارتر او دوه جمهوري غوښتونکي ولسمشران، البته مخکنی جورج بوش او د هغه زوی جورج دبلیو بوش د کنسرت چې د ټکساس ایالت په پونتون کې جوړ شوی وو لاړل. د 2014 میلادي کال را په دی خو د لومړی وار دی چې د امریکا 15 مشران په یو مناسبت سره رایه ځای کیږي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. که غواړئ دا نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولئ او وګورئ نو پته مو ده www.azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ولسمشر غنی په یو رسمي سفر د پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدلې ده. دا چې ولسمشر غنی هلته له چا سره لیدلی او ګردیز ته د سفر هدف څه دی نور جزئیات به هم له سیمې نه زموږ د خبریال په راپور کې اورو. افغان حکومت وایي هیڅ ته به اجازه ورنکړي چې افغانستان د نیابتي جګړو په میدان بدل شي.
تو جنگ نیابتی از پاس افغانستان علیه کشور استفاده نخواهد شد و نیروهای امنیتی قابلیت و توانمندی را داره که تروریستان در برابرش مقابله است.
په همدې اړه د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم غږیدلی یو.
شک نشته چې په افغانستان کې موږ په تیر څو سلويست کلونو خپل تاریخ کې متاسفانه د غټو قدرتونو او د سیمه ایزو قدرتونو استخباراتي نیابتي جګړو شاهد یو.
په بهرنۍ مسایلو کې به مو سعودي ته د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر له سفره خبر کړو. د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بسته خبرونه هم اوریدل شي. را سره پات شي. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا مرکز ګردیز ته په یو سفر اتللی دی. لکه څنګه مو چې تاسو ته مخکې وویل چې له سیمې نه به زموږ خبریال داود تپان را سره د ټلیفون په لیکه دی. فکر کوم چې د تپان صاحب لیکه پریشوی ده. په هر صورت پتی رونه کې په پکتیا ولایت کې په یو خونړی حمله کې لزګونه کسانو ته مرګ جوړ لور رسید او تر ډیره ویل کېږي چې ولسمشر غنی هم د امدی پیخي د ارزولو په هدف باندې سیمې ته تللې. د موضوع ته به وروسته رزو. افغان حکومت وایي هیڅ ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان د نیابتي جګړو په مرکز باندې بدل شي. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویلي چې د سیمې له یو شمیر هیوادونو سره په اړیکه کې دي، سو خپل اړیکې د دولتونو پر محور جوړ کړي او له تروریستي ډول سره هر ډول اړیکې به سیمه له ګواښ سره مخ کړي. دا موضوع رحمت الله افغان تعقیب کړی دا. افغان صاحب را سره همدا محل په سټډیو کې د نور حال بره تر کی. افغان صاحب دا موضوع متعقب کړی سدی پکې مهرباني.
بلې د افغانستان جمهوریت ریاست د ډیلی هیل د راپور په تړه وایي چې دغه هیواد به هیڅ کله هم په دویمې سوریې یا د نړۍ د لویو قدرتونو د سیالۍ په ډګر بدل نسی. د جمهوریت ریاست د ویاندویانو د دفتر سرپرست حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې ځینې هیوادونه له وسلوالو طالبانو سره په اړیکو کې په خپل سیاست یو ځل بیا کتنه وکړي.
افغانستان میتواند بستر همکاری برای کشورها باشد، یعنی ما تلاش میکنیم که افغانستان به محور همکاری برای کشورها بدل کنیم تا جنگ نیابتی از خاک افغانستان علیه کشور استفاده نخواهد شد و نیروهای امنیتی قابلیت و توانمندی را دارد که تروریستان در برابرش مقابله کنه و افغانستان هرگز به سوریه یا عراق بدل نخواهد شد.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي خبرونې ډیلی هیل په یو مطلب کې څرګنده کړې ده چې افغانستان د روسیې او ایران د راتلونکي نیابتي جګړې په میدان بدلیږي. د ډیلی هیل د لیکنې له مخې ایران او روسیه هم اوربل کړی ده او هم د اطفایې په لټه کې دي. ورځپاڼه دغه ټکی هم په ډاګه کړی ده که له یوې هر اړخیزې او ټولیزې ستراتیژۍ پرته شاید افغانستان د کړکیچ لمنه نور هم پراخه سي. د ډیلی هیل په مطلب کې وړاندې راغلي کرملین په افغانستان کې داسې لوبه پیل کړي لکه په سوریه کې چې مخ کې وړي. بل اکرام صاحب، له دې وړاندې هم داسې راپورونه رسیدلي وو چې روسیه د افغانستان او ایران د افغانستان په جنوب لویدیځ کې له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي. څه موده وړاندې ډیلی ټایمز ورځپاڼې یو راپور خپور کړ چې په راپور کې ولیدي چې شاوخوا د میاشتې 2.5 میلیونه ډالره د تیلو له درکه له وسلوالو طالبانو سره مرسته کیږي، خو روسي چارواکو د همدارنګه ایراني چارواکو له وسلوالو طالبانو سره هر ډول اړیکې رد کړې دي. ولیدي چې زموږ اړیکې له افغان حکومت سره د دولتونو په کچه دي. افغانستان حکومت تل دا ټینګار کړی دی چې له تروریستي ډلو سره هر ډول اړیکې به سیمې ته او حتی نړۍ ته ګواښ پیښ کړي.
ډیره زیاته مننه افغان صاحب. درنو دوستانو، د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې خواته روان دی. دغه کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک نن ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت باید له موقع نه په استفادې خپل کورنۍ او بهرنۍ سیاست داسې جوړ کړي چې له دغه نیابتي جګړې لري پاتې شي. له ښاغلي ځواک سره زموږ همکار رحمت افغان مرکه کړې او په سر کې ترې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د وروستیو مرستو د سرنګوالي او نیابتي جګړې په اړه پوښتنې کړې دي.
شک نشته چې په افغانستان کې موږ په تیر 30 کلن خپل تاریخ کې متاسفانه د غټو قدرتونو او د سیمه ایزو قدرتونو د استخباراتي نیابتي جګړو شاهد یاستو په افغانستان کې، او دا لړۍ ادامه لري کله په یو شکل باندې کله په بل شکل باندې. هدف مې دا دی چې کله روسیه
ځواک سب ولې افغان حکومت چې په هی گیم او واقعیت هم لري بیا هم غږ نه پورته کوي، ولې علت څه کړي؟
ستونزه لرو. اوله ستونزه مو دا ده متاسفانه چې د دوه مسایلو او ستونزو په وړاندې موږ په داخلي لحاظ باندې یو ملي اجماع نه لرو. دلته موږ مختلفې ډلې لرو چې کودتا او د انقلابونو په چیریان کې دوی رامنځته شوي دي، او دوی خپل ګروهي او ډله ییزې ګټې چې دي هغه په ملي ګټو باندې ارجحیت ورکوي، ترجیح ورکوي. دا مو په داخلي لحاظ ستونزه ده چې موږ د دغو لاسوهنو پر وړاندې متاسفانه یو واحد موقف نه لرو، واحد دریز نه لرو. په همدې خاطر باندې دائما موږ په داخلي لحاظ هم پراګندګي او تشتت مواجهه یاستو. دویمه ستونزه مو دا ده متاسفانه چې موږ خپل بهرني سیاست کې عقلانیت ته ډېر زیات پام نه ده کړی. زموږ بهرني سیاست متاسفانه په توازن او تعادل نه لري. توازن او تعادل نه مې موخه دا ده چې موږ په بهرني سیاست کې معمولا یو هیواد ته دونه نږدې کېږو چې د نورو هیوادونو حیاتي ګټې چې دي هغه تهدیدوو.
ځواک صاحب، څه کول پکار دی افغان حکومت تر څو پورې له دغه ستونزو نه راووځي او افغانستان د همکارۍ د اتصال په یو نقطې باندې بدل کړي؟
همغه دوه خبرو باندې بیرته ټینګار کوم چې په داخل کې موږ باید یو ملي اجماع ته سره ورسیږو د افغانستان د تعریف لپاره، د افغانستان د منافعو د تعریف لپاره، او همدارنګه د بهرني سیاست د غټو اصولو او ارزښتونو لپاره باید موږ یو ملي اجماع ته سره ورسیږو. او هغه بهرني سیاست دغسی یو نړۍ کې یو پدغسی یو جغرافیوي موقعیت کې چې موږ یې اوس چې کاملا حساس او کاملا هر وخت د دې قابلیت لري چې په ستونزو باندې موضوعات واوري، په دغه رقم شرایط کې باید ډېر احتیاط سره خپل دغه ملي اجماع په بهرني سیاست کې انعکاس ورکړو او خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له عقلانیت نه باید کار واخلو، نه له احساساتو نه او نه هم له خپلو ډله ییزو ګټو نه چې متاسفانه افغانستان دائم له نورینونو سره
که د روسي پختنه پتو ګراتوي چې له وسلواله طالبانو سره د ایران او روسي د دې مرستو هدف څه دی، یعنی څه تعقیبوي دوی په سیمه کې؟
ټول غټ هدف دغه ده چې دوی غواړي خپل د نفوذ ساحه چې په سیمه کې د موسر موقعیت لري، خپل د نفوذ ستراتیژیک نفوذ ساحه باید دوی وسیع کړي وی غځي. او د دې په وړاندې تر ټولو لوی تهدید چې دلته د متحده ایالاتو شتون ده. متحده ایالات متاسفانه له څو څلوېښتو کلونو راهیسې د افغانستان په چارو کې په یو نوی ډول باندې دخیل پاتې شوی ده، او روسیا او ایران، چین او ځینې نور هېوادونه زموږ په سیمه کې دې غوښتونکي دي چې د امریکا پښې باید له دې ځایه سپکې شي، تر څو پورې چې دغه سیمه چې د دوی د نفوذ سیمه ده دلته دوی ته تهدیدونه د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا مواجه نه وي.
تاسې زموږ غږ ازادي راډیو اورېده. سیاسي چارو له کارپوه قدرت الله ځواک سره مو زموږ د همکار رحمت افغان خبري اورېدې.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدلی دی او هلته په یو ولسی غونډه کې خبرې هم کړې دي. لسیمی زموږ خبریال محمد داود تپان را سره همدا مهال د ټلیفون په لیکه دی. تپان صاحب، تا ته هرکلی وایو. ستړی مشي که د ولسمشر د سفر په اړه که وینا یې کړې وي دې غونډې ته لنډ جزئیات له اوریدونکو سره شریکې مهرباني.
مننه اکرام صاحب، خوشحال اوسئ. لکه څنګه چې تاسو ویلي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی راغی دی نظامی ولسی یو جلسه ته وینا وکړه. څو شه دی وړاندې د دوی وینا خلاص وسو، دی وینا په خلاصې دی سره جلسه هم پای ته ورسید. دغه جلسه دوه نیم ساعت دوام وک. څو دی نظامی ځواکونو سره دی ځانګړی دنه و، دی قومي مشرانو سره ځانګړی دنه و. په نننی سفر کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ولس پروژې یادې کړې چې پکتیاوالو ته منځوري کړې دي. د صنعتي پارک خبره بشپړه شوه، د مچلغودی بند کارونه به سیډر مهم پکتیاوال یادې دیغه کارونه به اخلاصيږي. حوزوی روختون به د سویل ختیځ زون، حوزوی روختون به د پکتیا په مرکز ګردیز کې جوړیږي. د زرمت ولسوالۍ به په دوو برخو، یعنی په دوو ولسوالۍ ویشل کیږي. او همدا ډول په خپل خبرو کې د امنیت کمانډانی سیټر او سشنبه په بریډ سوي او ستریو بریډ تخریب سوي، د ښار نه په لری فاصله کې جوړي. د په خبرو کې ډیره خبره دا واسي دی افغانستان دښمنان معلوم دي. د دې وسلواله نه بيسول غښتنه کوله، او دا خبره وکړه چې هیڅوک نشي کولای چې په سیمه خاردارونو باندې دوا یو لاس دو برخي ووي شي. د دې ډېر خبره سیاسي خبره هم وکړه په دغه غونډه کې، او لسونو سره چې کړي ژمنې وي دغه دی عملی کېدو او د عملی اقدام دی پاره دی یو ټیم دی پرې خو دو خبره وکړه. د دې سره په کابینه وزیران راغلي او هغه ته مستقیما خبره وکړه، ویدایتونه وسپارل. سیاغه په پورسته او بادیر پټونو کې مونږ تشریح کوو چې کوم ژمنې دی وکړلې. خلوې خبره سي دی وکړه، هغه دا وسی پکتیاوال دې ته صبر او سلا زغم ورک، دوی سره ملاتړ وک، او دوی ته دغه داډ اطمینان ورک چې دوی سره ولسمه همغږي دي، او دوی د وسلوالو او د نورو په مقابل کې به ورسره غریږي. د دې هیواد د په خبره، د دې هیواد د دښمنانو په مقابل کې به دغه ولسونه د ملاتړ کوي. بل اکرام،
ډیر زیاته مننه تپان صاحب. کور مو ودان درنو اوریدونکو، محمد داوود تپانو چې پکتیا ولایت د ولسمشر غنی د سفر جزئیات وړاندې کول. اوس هم اقتصادي خبرونه له خان محمد سین نورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازیګر د باروړونکو وسایتو له یو شمېر مالکانو او د ترانسپورټي اتحادیو له ځینو استازو سره په ارګ ماڼۍ کې وکتل. ښاغلي ولسمشر د دوی ستونزې او وړاندیزونه له نږدې واورېدل او د ستونزو په هواري ورسره خبرې وکړې. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس د ستونزو د حل په مقصد یو حکم هم صادر کړ.
کالاهای ترانزیت تجارتي کې مې با ګمرک خندار و
دوه ویل کوم وارداتي کالي چې د ترانزیت په ډول د کندهار او ننګرهار ګمرکونو ته داخليږي هلته تخلیه کیږي، او د کورنی ترانسپورت په ذریعہ بیرته بار او د هواد مختلفو سیمو ته لیږدول کیږي. د هرات ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وای په پام کې د چپنځدې راتلونکو کې د انډونیزیا یو شمیر سوداګر او پانګوال افغانستان ته راشي. د دې ټولنې رئیس حمید الله خادم آزادی رادیو ته وویل په دې حق له دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي. د وویل تمه ده چې د انډونیزیا پانګوال د هرات په ولایت کې د غوړیو د تولیدولو او پروسس په برخو کې پانګونې وکړي. خاغلی خادم وویل دغه خبرې په انډونیزیا کې د یو نندارتون د لیدنې پر مهال چې د روانې میاشتې په 11مه د هغه هیواد په مرکز جاګارتا کې جوړ شوی و د افغان او انډونیزیایي پانګوالو او سوداګرو ترمنځ شوي دي. افغان پانګوال له دغې نندارتونه هیواد ته راستانې شوي دي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې داسې دي. یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1,150 افغانۍ، د بورې 1,500 کیلویي بوجۍ 1,800 افغانۍ، د وریجو 1.5 منۍ بوجۍ 1,350 افغانۍ او 14 لیتر غوړي 1,180 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 1,50 او 1 لیتر ډیزل په 4,50 افغانۍ پلورل کیږي. همدارنګ په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومن 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.8 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو له خان محمد سینو اوریدل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنی موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنی ختیځ کې د کړکیچ د حل په مقصد نن په سعودي عربستان کې خبرې پیلوي. ویل کیږي چې له سعودي چارواکو سره د ریکس ټیلرسن د خبرو په اجنډا کې د قطر او د خلیج د نورو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ حل او نور سیمه ییز موضوعات شامل دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل د پراګ له سټډیو را سره د تکل صاحب ستړی مشي هرکلی درته وایو. د لومړی پښتنې په توګه له سعودي چارواکو سره د ټیلرسن په لیدو کتو کې به پر کومو مهمو مسایلو بحث وشي؟
مننه اکرام صاحب. لومړی مهمه موضوع چې پریاس کې د سعودي چارواکو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په غونډه کې به بحث پرې وشي. د سعودي عربستان او قطر ترمنځ چې دواړه د امریکا متحدان دي د پخلاینې مسله وي. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو او مصر له قطر سره وبخې خپل ټول اړیکې پرې کړې او په جون میاشت کې پر دې هیواد بندیزونه هم ولګول. سعودي او متحدانو یې پر قطر تور پوری کړی چې د تروریزم ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې شوی دی. قطر دا تورونه رد کړي. ټیلرسن تیره شپه د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره هم خبرې وکړې او په پام کې ده چې نن به دوحې ته له روانېدو مخکې له نورو سعودي چارواکو سره هم وګوري. پر دې کړکیچ سربیره په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ پراخېدل به او همداراز یمن او د تروریزم پر ضد د مبارزې اړوند موضوعات به هم د دوی د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي. اکرام صاحب،
نو دلته دا پوښتنه هم پیدا کیږي چې له دې سفر څخه د یوې مثبتې نتیجې اخیستو یا د دې ټولو هڅو کامیابۍ ته څومره امیدونه موجود دي؟ اصلا
ټولې خبرې دا دي چې د دې ماموریت بریا ته امیدونه ډیر کم دي. ښاغلی ټیلرسن تیر ځل په جولای میاشت کې هم سیمې ته د سفر په ترڅ کې یوه ناکامه هڅه کړې وه چې دواړه لوري سره پخلا کړي خو نتیجه یې ورنکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په پایل کې ظاهرا د قطر د منځوي کولو د هڅو ملاتړ کوو وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړتوب غوښتنه وکړه او په دې وروستیو کې د دې کړکیچ د سمدستي حل اټکل هم کړی و. خو ټیلرسن پرون ریاست ته رسیدو سره سم په ډاګه وویل چې په دې مسله کې پرمختګ ډیر کمزوری دی. ټیلرسن د بلومبرګ چینل سره په مرکه کې ویل چې د دې کړکیچ حل ته ډیره زیاته تمنه لري. هغه زیاته کړ چې په دواړو خواوو کې د دې ستونزې د حل لپاره ډیره زیاته لیوالتیا نه لیدل کیږي. اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. کور مودان. درنو دوستانو، اوس هم یو بل موضوع ته ورزو. په روسیه کې د اپوزیسیون سیاستوال
الکسی نوالنی په بنن له زندانه خوشی شي. نوالنی په روسیا کې د ولادیمیر پوتین د رژیم لوندا سیاسي مخالفانو ګڼل کیږي. هغه د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر ضد د مجازو مظاهرو د تنظیم په جرم په شلو ورځې زندان محکوم شوی و. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
اکرام صاحب، د ازادي راډیو د روسي برخې همکارانو دا اوس خبر راکړ چې په روسیه کې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی له زندانه خوشی سو. هغه د مسکو ښار په څنډه کې په یوه توقیف ځای کې زنداني وو او پولیسو دغه څو شېبې مخکې خوشی کړی دی. الکسی نوالنی پر حکومت د داسې انتقادي مظاهرو د تنظیم له امله محکمې په شل ورځې زندان محکوم کړی و چې په روسیه کې پر جوړولو بندیز نه دی. محکمې پر هغه تور پورې کړی و چې په محکمه کې پر هغه تور پورې سوی و چې په مقرر ډول یې له قانون سرغړونه کړې ده. د نوالنی ویاندې نن وویل چې الکسی نوالنی به نن وروسته د روسیې په استراخان ښارګوټي کې چې د مسکو په 1500 کیلومتره کې پروت دی خپلو پلویانو ته په یوه لاریون کې چې مخکې له مخکې اجازه ورته اخیستل شوې ده وینا وکړي. الکسی نوالنی په روسیه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سترو سیاسي منتقدانو دی او اعلان یې کړی چې په 2013 میلادي کال کې به د روسیې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات د روان 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې کیږي. الکسی نوالنی د روسیې په ځوان کول کې زیات پلویان لري او په وروستیو څو میاشتو کې د ځوانانو روسانو ډلو د هغه د دې پیغام چې له اداري فساد سره باید په روسیه کې مبارزه وشي او د روسیې په لوړو دولتي ادارو کې باید د فساد مخنیوی وشي ملاتړ یې کړی دی. د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د روان کال په جون میاشت کې وویل چې الکسی نوالنی په ټاکنو کې د ګډون په قانوني شرایطو نه دی برابر، ځکه د انتخاباتو د کمیسیون په باور د الکسی نوالنی نوم د مالی درغلیو په دوو سترو دوسیو کې اخیستل شوی دی او له هغه سره قانوني چلند هم شوی دی. خو الکسی نوالنی ویلي چې چارواکو په انتخاباتو کې د ده د کاندیدۍ د مخنیوي لپاره داسې دلایل رامنځته کړي دي دا د چارواکو له لوري د فعالیت د مخنیوي او سیاسي هڅه بللې ده. د مسکو محکمې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د 15 کلیزې په ورځ باندې چې د اکتوبر 8 نیټه وه پر الکسی نوالنی د شل ورځې زندان حکم وکړ. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې له تیرو 18 کلونو په هغه هیواد کې واکمن دی او د خلکو په منځ کې هم پلویان لري، تر اوسه رسمن دا نه دی اعلان کړی چې په 2013 میلادي کال کې به دی د جمهوري ریاست لپاره ځان بیا کاندیدوي. خو داسې ګڼل کیږي چې ډېر داسې ګڼل کیږي چې بیا به هم ولادیمیر پوتین ځان ټاکنو کې کاندید کړي. د ازادي راډیو خبریالان به په استراخان کې د الکسی نوالنی د نننۍ وینا او لاریون څارنه کوي. نو وروسته به له ازادي راډیو سره دا جزئیات شریک کړو.
ډیر زیاته مننه اغلی جلالزی. اوس به هم د کابل چاپ نننۍ ورسپانې واړو چې په کومو مهمو مسایلو تبصری او مقالې خبرې کړي دي. د کابل چاپ نننۍ ورسپانو بیا هم په هیواد کې ورستۍ او نامنۍ او پکې د پاکستان لاس لرلو ته اشاره کړي او په دې اړه مقالې او تبصری خبرې کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې پاکستان د حقانی شبکې د غړو انتقام له افغانان وخلی تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې د غزنی د والی له قوله لیکلي چې د اندړو په جګړه کې 15 پاکستانی کمانډوي ځواکونه وشل شوي او 15 نور ژوندي د افغان سرتیرو لخوا نیول شوي دي. سرمقاله وړاندې لیکي د غزنی د والی سرګندونو ته په کتو فکر کیږي چې په افغانستان کې د وروستۍ خونړیو بریدونو په سازماندهی کې د پاکستان پوز لاس لري او په یو شمیر حملو کې د طالبانو ترڅنګ د افغان پوز پر ضد جنگیدلی هم دي. د سرمقاله لیکونکي په باور وسلوال طالبان د پاکستان له پوځي او مالی مرسته غیر اتوانی نه لري چې حتی یو ورځ جنگ پر مخ یوسي. سرمقاله لیکونکي لیکي په غزنی کې د پاکستانی کمانډویان وژل کېدو ته په کتو باید افغان حکومت او نړیواله ټولنه پر پاکستان فشارونه زیات کړي تر څو د ترهګرو لملاتړه لاس واخلي. ویسه خپلواکي ورسپانې هم د وروستۍ پیښو پاړه په یو جلا تحلیلي مطلب کې افغان حکومت پړ بللې چې ولې د دغه ډول حملو مخه نشي نیولای. دا مطلب لیکوال لیکلي وروستۍ حملو ته په کتو پوښتنه داده چې اوس ملامت څوک دی. دښمن په هر حالت کې د فرصت په لټه کې دی او چې موقع په لاس ورشي خپل کار کوي، خو هغوی چې د ولس د ساتنې مسؤلیت لري څه کړي دي. په مطلب کې وړاندې راغلی ک د پکتیا او کندهار بریدونو ته وکتل شي نوخکاری چې امنیتی ځواکونه مو په خپل وسلو موټرو او خپل مرمۍ وژل شوی، خو حکومت تر دې مهاله د دې ستونزې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دی کړی. او هیواد دولتي ورسپانې د پاکستان حکومت دی پر ډیورنډ کرخي د خندونو جوړولو پر ځای په خپل هیواد کې ترهګر وزپی تر عنوان لاندې په سرمقاله کې لیکلي، پاکستان په دې باندې چې د ډیورنډ په کرخه د تلونکو او راتلونکو ترهګرو مخه ونیسي د ازغن سیم د لګولو چارې پیل کړې دي. سرمقاله لیکونکي د امریکا په مشرۍ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې سترې ستونزې په توګه پر افغانانو د دغه تپل شوي کرښې په سر شخړو او اوارولو ته راودانګي او د پاکستان د وروستیو تحرکاتو مخه ونیسي. په سرمقاله کې د یو شمېر سیاسي پوهانو له قوله لیکل شوي چې پر ډیورنډ کرخه د پاکستان دغه تحرکات بې ځایه دي او په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره باید تر هر څه د مخه پاکستان په خپل هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. وخت په کابل کې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. فرشته جلالزی راغلې ده او دا به د مهمو خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي. لاغې نوروز ته د نور بستې په ونیز خبرونه کې چې محمد حدیث پردیس کوربتوب کوي، د ټولنیز نظام په جوړښت باندې د ځوانانو په ونډه باندې غږیږي او ملمه ورسره د ولسمشر مرستیال وین ښاغلی نجیب آزاد دی. زما د لپامه
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پکتیا کې د وروستۍ تروریستي حملې د قربانیانو په فاتحه کې برخه واخیسته. جمهور رئیس غنی وروسته په پکتیا کې د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې هلته د یو شمېر عامل منفیه ځایونو د جوړولو ژمنه وکړه. د تخار په اشکمش ولسوالۍ کې په یوه د چای په هوټل کې په یوه چای خانه کې نن چاودنه سوي چې دوه ملکی کسان پکې وژل سوي او اته تنه زخمیان دي. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د خلکو په منځ کې شوې ده. ولسمشر د پالوګر کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په برکه برک ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان په پوځي عملیاتو کې وژل سوي او شپږ تنه نیول شوي دي. د لوګر د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې په برکه برک کې تیره شپه پوځي عملیات شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سعودي عربستان او عراق د چارواکو په غونډه کې د ګډون لپاره ریاض ته رسیدلی او نن به په سعودي کې د عراق او سعودي عربستان له استازو سره خبرې کوي. په روسیه کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سیاسي مخالف الکسی ناوالنی نن له زندانه خوشي سو. پر هغه باندې د مسکو یوې محکمې پر قانون په مقرر ډول د تیری په جرم د 40 ورځو زندان حکم کړی وو. الکسی ناوالنی به لکه څنګه چې د هغه ویاندې ویدي نن وروسته د روسیې په استراخان ښار کې د خلکو او خپلو پلویانو یوې مظاهرې ته چې اجازه یې اخیستل شوې ده وینا وکړي. او د امریکا 15 ولسمشران هغه کنسرت ته ولاړل چې په امریکا کې د وروستیو طوفانونو د قربانیانو لپاره د بس پنې د راغونډولو لپاره جوړ شوی وو. په دغو پخوانیو ولسمشرانو کې باراک اوباما، بل کلینټن، جیمی کارتر، پخوانی ولسمشر جورج بوش او د هغه زوی جورج دبلیو بوش وو چې اول وار وو چې د امریکا 15 ولسمشران په یوه مناسبت داسې یوې غونډې ته رایوځای کې شوي وو.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلې د خبرونه درته د نیم ساعت په مخه بیا هم ز محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د نننې خبرونه موضوع مو داده چې د ټولنیز نظام په جوړښت کې ځوانان څومره رول لري. په همدې مسله سره غږیږو. د نننې خبرونه ملمه مو د ولسمشر د ویان مرسیال نجیب الله آزاد دی د تمو نور کړی لنې کمر غسمنګ بل نه منلې خبرونه ترغله آزاد صاحب ډیر خراغلی خبرونه ته
مننه سلامات اوسې
کوربدان آزاد صاحب تاسو ته راګرځو قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې لمون سره اړیکه ونیسي او د خبرونه د موضوع پر اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړي او یا ک ل قدرمن معلومات څخه کوم مشخصه پوښتنه لري مطرح کړي د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم 0999 15 13 40 0922 155 55 هم کولای شي چې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي. آزاد صاحب غوښتل مې په پیل کې دا وپوښتم چې ستاسو له نظره په افغانستان کې مشخصا د ټولنیز نظام په جوړښت کې افغان ځوانان څومره رول لري، په دې برخه کې څومره رول لوبولای، او په دې باره کې پیل کې وړم نظر مو اخلم.
مننه. کور ودان د ټولنې په جوړونه کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې یو دایو طبیعي شای دی چې د ځوانانو هغه انرژي، هغه توانایي چې ځوانان لري، هغه بلې شکه چې نه یې کشران لري او نه یې د پاخه عمر کسان. د پاخه عمر کسان په ذهني لحاظ باندې تجربې ډېرې دي، پوهه یې لوړوي، اما هغه انرژي چې ځوانان لري هغه یې نه لري. نو په کل کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې د ټولنې په جوړونه کې تر ټولو مهم رول ځوانان لوبولی شي. دا چې په افغانستان کې ځوانان دا رول څنګه لوبولی شي، څنګه لوبولی او تر کومه حده لوبولی دی، پر دې باندې به خبرې وکړو. بے لشکا چې په افغانستان کې د اوسنۍ حالت چې لبد مرغ موږ دی وبدي جګړې سره مخ یو، اما که وکتل سي هغه لاسته راوړنې چې لرو هغه په بیلابیل برخې کې، په سیاسي برخې او که په ټولنیزو برخې کې، په اقتصادي برخې کې، هم دغه ځوانان دي چې د تیرو لسو کلو راهیسې ډیر مهم رول لوبولای. که چیرې موږ د رسنیو څخه نیولې، یعنی په رسنیو کې د کارکونکو څخه نیولې، بیا په دولت په ادارو کې، او بیا که چیرې موږ د افغانستان د هغه سرشمیرنې یو غټه برخه راواخلو، دا هم ټول ځوانان دي. نو بې له شکه چې ځوانان په افغانستان په ټولنه کې د ملا تیر دی، اما ولې نه دي توانېدلي چې هغه لاسته راوړنې چې یوه ټولنه اړتیا ورته لري یا توقعات ځینې کېږي هغومره لاسته راوړنې ولري. د دې مهمه برخه دغه ده چې زموږ ځوانان د یو ډول ویرې سره مخ دي. ویره دغه ویره چې د اکثره ځوانان چې ما ورسره لیدلی دي او یو له هغو څخه زه خپله هم ومه، چې په دې اند باندې چې موږ یو ناتوانه یعنی بیلابیل ساحو کې یو ناتوانه ځوان یم، او د ډیرو دغسې خلکو سره دغه ځوانانو سره مخ یم چې دغو توانایي تر ما ډیره ده یا پوهه تر ما ډیره ده. نو دا په هغه رواني لحاظ منفي تاثیرات لري. کله چې ځوان په دې فکر باندې سي چې منه دغه ډګر ته د سیالۍ ډګر ته وروتو د پاره هلته سیالۍ سخته ده، خلک ډیر دي، برخه وال ډیر دي، پکې زما هغه ځای به چیرې وي، دا په خپله یو ډول ټول نشاته بیایي. او بل مهمه برخه دا ده چې په افغانستان کې له بده مرغه چې دغه حالت دی، زموږ هر ځوان دا هڅه کړې ده او دا هڅه کوي چې هغه د پیونه یو ډول سیاسي فعالیت ولري، که هغه په مستقیم ډول په ادارو کې کار کول دي، که هغه د مدني ټولنو په چوکاټ کې وي. اما که چیرې هر ځوان په هر ساحه کې، یعنی که یو بزګر دی، په خپل بزګری کې هغه انرژي چې دی لري هغه ته مصرف کړي، یعنی زموږ مشران هم دا وایي، موږ هم دا وایو چې د زده کړو خواته مخه کې، اما ډیر وخت اوس د افغانستان شرایط په کتو سره ډیری ځوانان په هغه کې چې هغه اوس ډیر ناوخته سوی دی. مثلا یو ځوان د 25 یا د 30 کلو ترمنځ دی، د پټرول ژوند کې زده کړې نه دي کړي، او دا یو لوی قشر دی د افغانستان. نو یوازې دا هڅول چې ته زده کړې وکړي هغه د پاره اوس دا ناممکنه خبره ده، اما د ده د پاره هغه څه چې دی په ځان کې ویني، یعنی هغه استعدادونه، هر شخص یو ځانګړی استعداد لري. هر شخص، یو ځوان کولی شي چې بهترین نجار شي، یو ځوان کولی شي چې بهترین موټروان شي، یو ځوان کولی شي بهترین بزګر شي. دا هغه قشر که چیرې د دې د پاره هغه موسسې چې په تیرو کې وي د ځوانانو د روزنې لپاره، د ځوانانو د پرمختګ لپاره چې کارونه کولی، که هغو په سم ډول هغه بهرنۍ موسسې یا بعضې افغانې موسسې یوازې دا یوه برخه نه وای نیولې چې ځوانان دی مثلا زده کړو ته مخه کړي، هغه ځوانان چې د زده کړو په مرحله کې دي هغه پخپله هم زده کړې کوي، اما یو لوی قشر دی څخه پاته سو. همدغه یې لامل سو چې ټولنیز جوړنه په ټولنیز سولې باندې ولاړه وي. کله چې ځوان په یو ډول د ناامیدۍ خواته ولاړ شي، یعنی ټولنیز سوله له منځه ځي، دای په کور کې هم له بد برخورد سره مخ کیږي، خپل هم بد برخورد کوي په ټولنه کې.
هغه خسته خبرې قطع کوم، دوه ستاسو خبرونه زما خستنه کوم چیرته سم خستنه کړی وي. تاسو وایي چې بلې ځوانان مشکلات سره مخامخ دي او باید مبارزه وشي چې په هر شکل وي، کنه دوه مسلې رامنځته کی. یو دا چې تاسو مر سره موافق یستئ چې مونږ افغانستان یا افغانی ټولنه یو سنتي ټولنه ده، بل موضوع دا چې څو لسیزې کېږي افغانستان له جګړو سره یعنی مخامخ ده او ګڼې ناخوالې دوی، تاسو څه فکر کوئ چې کوم لاملونه دي چې ځوانان د دې لامل شوي چې ځوانان دې ونشي کړی چې جرأت وکړي په ځینو مواردو کې ځان ته دا جرأت ورکړي چې رامخته شي او دوی په یو شکل په ویره کې دي؟ کوم لامل دي دا چې موږ سنتي ټولنه یو یا دا چې له جګړو سره دا څو لسیزې کېږي موږ مخامخ یو دې هم تاثیر کړی ستاسو نظر؟
دواړه برخو تاثیر کړی دی. ګورئ، حتی په یو کورنۍ کې د یوازې سنتي ټولنې موضوع نه ده، په ډیری ټولنو کې، یعنی د افغانستان د باندې ټولنو کې هم، د ماشومتوبه کله چې مور او پلار ماشومانو ته وایي چې مثلا دغه ورور دی دغه خور دی تر تا ښه ده یا ښه دی په زده کړو کې، په سبق کې، یعنی یا په نورو د کور په کارو کې، کنه دا دغه ذهنیت د هغه ځایه پایل شي، دی ماشوم ته له هغه ځایه د تداویره پایل شي. دا یوه برخه چې دا په تقریبا د نړۍ په بیلابیلو په هر ځای کې ده، نه یوازې چې هلته داسې یعنی غربي ټولنې دي چې سنتي ټولنه هم نه ده، او هلته دغسې ناخوالې او جګړې هم نشته، اما د دې ستونزې سره هلته ځوانان مخ دي. په افغانستان کې له بده مرغه هم دغه شی ډېر دی چې هغه ټولنه چې مثلا کلیواله ټولنه ده، هغه کورنۍ چې د زده کړو څخه محرومې کورنۍ دي، هغه یوې خواته، حتی هغه کورنۍ چې په کابل کې یعنی پلازمینه کې اوسي یا په لویو ښارونو کې اوسي چې د زده کړو زمینه ورته مساعد خپل اولادونه لیږي، هغه هم خپل زوی د بل د زوی سره پرتله کوي چې د پلاني زوی یا د پلاني لور خپل لور دغه سره پرتله کوي. دا په خپل په رواني لحاظ دا ماشوم شاته بیایي، او هر څومره چې د عمر تیریږي دا شای د سره مزل کوي. دوم برخه دا ده چې هغه ناخوالې چې په افغانستان کې وي، هغه ناخوالې چې اوس هم په افغانستان کې روانې دي، دا هم د ځوانانو ته یو ډول دغه شی منفي ذهنیت ورکوي چې کواکې دا هر څه باید یو سیستم جوړ کړي. بے شکه چې سیستم یعنی حکومت یا کول کې دولت مور او پلار رول لري د هیوادوال لپاره، او هیوادوال ټول اولادونه دي، دا کار د مسؤلیت د دولت دی، اما دا دولت په کول کې بیرته دغه خلکو جوړیږي، دغه ټولنه نسخه. هر ځوان هغه تغیرات چې دی غواړي په ټولنه کې، مثلا زه په یو کوټه کې کېنم او زه غواړم چې کاشکې دا هر څه دغه ډول وای، زه یو خاص تصویر جوړوم خپل، نو دغه تصویر کې زه بیا ځان نه وینم، زه د یو نقاش په حیث باندې دا تصویر جوړوم، او په دې تصویر کې زه هغه څه غواړم چې زه غواړم، یعنی دغه هر څه داسې ګل ګلزاري، اما د تصویر ته زه یوازې د یو نقاش په صفت چې ما نقاش کړی، خو که چېرې زه خپل په دې تصویر کې وګورم چې زه څه کولای شم په دې کې، زما ونډه څومره ده، زه په کلي کې یو کلیوال یم، زده کړې نه لرم، هم په دغه کلي کې زه څه کولای شم، د جمعه د رغون نه شروع تر د کلیوالو تر ستونزو حلولو لپاره، د اوبو تر لګولو لپاره، پاره دغه څه چې زما په واش کې کچیر زده وکم. هر ځوان په خپل ساحه کې هغه کړنې چې دی د بل چا ستوقو کوي تر خپل حد هغه وکي، دا ستونزې حل کیږي. اما بیرته زستا سو دغه پختن تر ازما چې ځوانان ولې یو ډول بی جرأت سویل، یعنی هغه جرأت لري، یو خدای دی چې افغانستان په ډیر چټکۍ سره پرمختګ وکړي. پرمختګ په دې معنی ډیر خلک دی چې د زما دی خبرې سره په لومړي سر کې هغه ولري، یعنی یو ډول مخالفت ولري، موافق نه یي، اما که چیرې موږ د 2002 ته ولاړ سو، هغه ټولنه چې د طالبانو د نظام په حالت کې و، او دغه نه په دی خو سیدا په ستونزې ډیرې وي وس همسته، اما په ناڅاپ ډول مثلا دلته زو وسد آزادې پر رادیو کې ناسې مدلته په افغانستان کې وس شاوخوا خپل هغه ملي رسنې چې موږ درو داتیا شاوخوا تلویزیونونه لرو، همدارنګ پوانتونونه دي، همدارنګ هر ځوان حتی نالوسته ځوان د ټولنیز رسنو سره تړلای دی، فیسبوک دی، ټوئیټر دی، او نورې رسنې دي، د نړۍ سره وتړل سو یو ډول په یو ډول نه یو ډول، دا خپل یو ډیر چټک پرمختګ دی. دغه پرمختګ په دغه کې هغه خلکو منډه وکړله چې په یو ډول نه یو ډول امکانات درلوده، یا د یو شتمن زوی وو، یا د یو چارواکي زوی وو، هغه چې د په څنګ کې وو، که هغه په صنف کې ناست وو، که هغه په کده باندې په یو اداره کې د تر څنګ کار کوي، هغه ته ناهیلي پیدا شوه، هغه د فکر وکړ چې دا مزل زما لپاره ډیر وګړ دی، او دا خلک زما څخه ډیر مخته ولاړل. که چیرې دغه د لس کلو مزل چې موږ کړی، یا د دولس کلو مزل، که دا په خپل طبیعي ډول باندې مساله وای لکه نور هوادونه مصدقه سلری تقریبا لکه موږ چې لرو لوکن لکه هغه د 50 کلو یو ځوان چې یو ماشوم چې پیدا سوی دی دغه ټولن سره روان دی روان دی روان دی تر دانه نه پوره هغه د انګلیزان سره ګریجولی کرا کرا دی وسره تللی دی وسره موږ ته د هرڅ نڅا پرغله مزل ډیر تیز سو خلکو چې امکانات درلود هغه ځوان یو غتر لاس کړل هغه نور په اوتما ډول پر رواني لحاظ بجرتی وس احساسوي.
بله آزاد صاحب تاسو ته بیرته راګرځم ورزو یو وقفه اخلو بیرته قدم نوریدونکو له خپل مل مسره بحث ته ادامه ورکو تاسو اړی کیمرا اخلو.
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال TKORG.
اوریدونکو بیا هم ستړي مشي. بلې آزاد صاحب ورزو یو څو اوریدونکو راخلو. فکر کوم لقندار څخه اړی کلرو مهرباني خبرونه ته خرخلې د خبرونه موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کوم مشخصه پښتنه عملري. بلې تاسو غاک منګل رو مهرباني.
زه راځم چې تمر سره محمد خبرې کوم دا د ځوانانو په اړه چې موضوع دا و.
بله اختر محمد وروره اواز دې من سم نه ورو کلهګ موقعیت ته د تاخير ورکې چې په شفافه توګه وورو مهرباني.
سم
اوس او اوس لګ به تر شو مهرباني اختر محمد رو.
دا ځوانان خوروره کته د هر ول سوالي او څنګه چې په تاسو کې خلک نه خبرې لري چې دا چې کار و چې هغه مش په خبرې نه پر وخت باندې دا وخت خلک ورته پیدا شوی خلک یعنی دلته ځوانان څو چې د پښتنو او سپور سوالي او د کلو په ساته باندې پښتنو او چې اصلي خلک مش تر خلاصو ته بس دا چې ما نه مړه اصلي خلک وي.
بله من نه ورور ستاسو نظر مو واورید نو په دې وروسته آزاد سبې تفسیر او کې ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو. به فرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟
سلام بدر از قندا ثانی هم راځم برنامه
بده. خوش آمدین بدر به برنامه بفرمایین.
خوش باشین. می خواد یک پرستان از ملمتان میکنم یا کو یک نظر بدن بدم. پرستان یې څنګه از آزاد صاحب بخشی است که در مطبوعات خودتان کار میکنن درک خودتان در حصه جوانان در جامعه کدام خدمات و کدام خدمات به نظر دارین؟ یک و دوم نظر این دیگه سر بود و پشتو داد میگم مستن مادر بسید و نظر بسید کم جوانان جزموش پاری لسانس ده کچی تخم مسلمان ده مسلوی ده کچی تخم حالا دیگه کار دیتا بیره هده او
بله استاسو غقت شو خو پیام مو واخیست. دو پختنی لرلی یو بل اوریدون که امرا خلو بفرمایین شنوندی عزیز از کجا تماس گرفتین؟
دلال آباد من تماس میولی خالد احمد.
خالد احمد اخبرون تخراقلی میره با نیورور
یواندی و سای سلامون ازاد سیبتا اورور از ما قطع پشنی خواد دی
میره با نی
آزاد صاحب لري خاږي خبري وکړلې خو مهمه خبره دا ده چې ملت ځوانان قرباني ورکوي خو بیرته د خپل حقوقو ترلاسه کولو څخه عاجز دي. یعنی دولت نشي دوته هغه سهم ورکړي هغه حقوق ورکړي چې کوم واقعا دوی د هغې د لاسته راوړلو لپاره مبارزه کوي په کلونه کلونه باندې زده کړې وکړي او بیا نشي کولی چې حتی یو عادي وظیفه یو عادي موقف ترلاسه کړي. نو زه له ده نه دا هیله لرم د ځان په صفت د ولسمشر سره او یا د نورو مربوطو چارواکو سره د ځوانانو د حقوقو په مطرح کولو باندې بحث وکړي.
بله مننه ورور خالد احمد له نکرهار نه اړیکه نیولې وه. ورڅو یو بل اوریدونکو هم راخلو بفرمایئ شنوندې عزیز
اسکو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني خبرونه ته خبرلې.
صابر مومن د نگران خبرې کوم.
مومن صاحب خراغلی خبرونه ته مهرباني.
خوشاله وسپتا ته ملمنوته او کارکونکو ته ټول ته اوریدونکو ته سلام.
وعلیکم السلام.
تقدیم مون بعد سلام مزم یو ځوان ما او زما په دې دولت کې زخمی شو ما.
ها
بیا می دا دواره سری خراب شي. رئیس جمهور امر پیسې مې سیم راکړو. رفت احمد ټکټ یې مې راکړو. وزیر پسی دوسری رئیسی وزارت داخلی کتا باقی لاری ترا تیری تعویل کا کتا لمنگ تکاوت در کنو نا خود ریت سیب جهور فرمان ما سر دی وحکام میرا سر دی زیسن نا چلو کما زمین دی زوانان نخو بیخلا را غلط در خیب
بله مانا نورور آزاد صاحب ستاسو پختنه یاداش کرده یو بل اوریدونکو امرا اخلو خو اوریدونکو که د خبرونې موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړي نو بهتره به وي. بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟ ستاسو غږ موږ لرو مهرباني.
بله سلام علیکم.
وعلیکم د رادیو دې بند نکړه ورور چې ستاسو غږ موږ سم شکل واور.
مننه علاوالدین خپلواک هم د ګیرو
مهرباني خپلواک صاحب خراغ لیک پرونی ته
مننه د ګران ملمت مو سره غلاس وایو او پښتنه مې ملمت څخه دغه و چې د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ او د اندړ ولسوالۍ په دغه ته لږه توجه غواړو چې د افغانستان مظلوم ولس د په بل حالات کې دی په بل رنګ کې دی تاسو توجه د ملمت خدمت دا غواړم.
بله مننه ورو کور ودان آزاد صاحب اوریدونکو نظریات هم درلودل پښتنیم لرلې زینوې د خو کټولې سره د پښتنې زینې پښتنې داسې وی چې بیکاری موضوع او محرومیت موضوع په دې رابطه باندې مهرباني.
بلې و یو ته بس لاند جواب ورکم. اختر محمد ورو د کندهار څخه تماس نیولې او یادونه وکړه چې په کندهار کې بیلا بیل سیمو کې پولیس والو کې داسې ځوانان سته با استعداد ځوانان سته اما یې غوته توجه نه کیږي یا هغه څه چې د دې په نوم باندې کیږي تر دې نه ورسیږي. بیل شکه دا ستونزې سته. رئیس صاحب جمهور هم په وار وار ویلي دي چې په بیلا بیلو ادارو کې فساد سته. فساد یوازې په دې معنی نه چې معنا یو څوک دی نقدې پیسې اخلي د رشوت په توګه. فساد همدغه دی چې هغه حقدار ته حق نه ورسیږي یا اهلکار ته هغه کار نه سپارل کیږي. پر دې باندې رئیس صاحب په تیرو څلورو میاشتو کې د بیلابیلو ولایتونو د بیلابیلو سیمو د ځوانانو سره په وار وار ولیدله او د دې څخه یې غوښتنه وکړله چې دوی د خپل هغه وړاندیزونه او هغه پلانونه چې دی لري یا طرحې لري هغه د رئیس صاحب ته وړاندې کړي. دا ستونزه سته او د دې ستونزې د حل لپاره حکومت کار کوي. موږ انشاءالله زه خپله هم په دې امید یم چې ژر تر ژبه د غزوانانو د ستونزې حل سي. بل ورور د سمیع امراض په نامه تماس نیولی و چې هغه د پښتنه زما څخه وکړه چې تر اوسه پورې ما د ځوانانو د پاره څه کړي دي یا د یو ځوان په صفت ما څه کارونه کړي دي. نو زه مشخصه دی په دې پښتنه پوه نه سوم چې د ځوان په صفت زما کارونه په د رسمي چوکاټ کې چې د جمهور رئیس د یو ویان په صفت کار کوم او که په کل کې په لنډو ټکو کې به زه دا ورته وایم چې د پوهنتون استاد پاتې سوایم او ځوانانو ته مې څه نا څه چې زما زده و دا مې ورکړي دي. تر اوسه پورې مې په سلګونو مقالې همدارنګه څلور کتابه په څلورو ژبو باندې لیکلي دي. څه نا څه شاعري هم کړی ده په بیلابیلو هیوادونو کې مې د ځوانانو په استازیتوب باندې د افغانستان په استازیتوب باندې ونډه اخیستې ده او د دې تر څنګ د جمهور رئیس د یو ویان په صفت هغه یوازې یو محدوده ساحه ده زما د کار چې هغه په ځوانو په سپینږیري پورې اړه نه لري. زه د جمهور رئیس د یو ویان په صفت د جمهور رئیس یا د جمهوري ریاست یا په کول کې د دولت هڅه مې کړې ده چې د دولت خبرې تر ولسه پورې ورسوم او د ولسو پوښتنو ته جواب ورکړم. نو هغه د ځوان او د سپینږیري په چوکاټ کې نه راځي یو رسمي دنده ده. د دې نوسته خالد احمد ننګرهار ولایت څخه د ځوانانو د پاړه باندې ول چې ځوانان نه دي توانېدلی چې هغه خپل حقوق ترلاسه کړي، یعنی
پلاسیال کې قرباني ورکوي
همدارنګه زده کړې لري او وظیفې نشي ترلاسه کوي. د دې جواب همدغه دی چې ما د کندهار هغه ورو ته اختر محمد ته ورکوي چې بلې وو موږ په دې خبر یو او د دې څخه هیڅ څوک سترګې نشي پټولی. کله چې د افغانستان د په سرشمېرنه کې ډېر لوی قشر د ځوانانو دی دغومره ظلم هم د ځوانانو سره کېږي، بېکاري هم د ځوانانو سره دی. اما په دې اړه باندې جمهور رئیس د ځوانانو موینیت ته هم هدایت ورکړی دی چې دوی باید کار وکړي او لکه څنګه چې مخکې یادونه د بیلابیلو ولایتونو ځوانان راغوښتي په وار وار د غوښخې لیدلې او ورسره لیدلې او د غوښخې طرح او پلانونه غوښتي دي او خدای دې وکړي ان شاء الله چې هغه متوانیږي او د دواړو خواو دا کار سم سي. صبر مومند ننګرهار ولایت څخه د خپلې قضیه په اړه ویل چې جمهور رئیس دوی ته د خپل فرمان له مخې عددی د علاج لپاره څه مالی مرسته مسره کړې وه او کوم هیواد ته لیږلې هم وه. اوس د کورنۍ چارو وزارت ورته ویلي دي چې هغه پاتې پیسې یا هر څه چې وي هغه دې راوړي او دوی د خپل تقاعد وکړي. دا کاملا یو حقوقی موضوع ده چې دا ز یواز دا کولای سم چې دته دا وایم چې هغه اسناد چې تاسو په لاس کې لرئ، د جمهور رئیس هغه فرمان چې تاسو په لاس کې لرئ، هر ډول چې هغه فرمان لیکل سوی دی هغه فرمان سره سم بستا سره چلن کې هیڅوک دا نشي کولای کغه کورنۍ چارو د وزارت یو مامور یو کده کورنۍ چارو وزیر وي چې تاسو سره د تیرای وکی. علاءالدین خپلواک د ګیرو او د اندړو ولسوالیو په اړه ویل چې دته د حکومت خاصه توجه غواړي، موږ د څو ورځې پر دغه باندې اخته یو د امنیتي او دفاعي ارګانونو د وزارت د دفاع وزارت د کورنۍ چارو وزارت پر همدې کار کوي چې هر څومره وکولی شي دغه ولسوالیو دغه امنیتي ستونزې حل کړي.
بله آزاد صاحب، کبیر ته خپل بحث سره وګرځو. یو پوښتنه چې ما مخکې مطرح کوله د اوریدونکو له نظریاتو د پښتون نه وړاندې، یو اوریدونکو دا مسله مطرح کړه، کزی لکه وضاحت ورکم چې تاسو د ولسمشر د یو ویان په صفت باندې معلومدار ده چې کافی واټن به مو طی کړی وي او دې مرحله ته رسیدلی اسي. خدای چې په دې رابطه ځوانانو ته ووایي چې څنګه مو کړی شول چې بل اخر په زموږ اساس په دې ټولنه کې چې متعدد مشکلات موجود دي په غي برلاس شوي او دې تر ورسېد یو نور ځوانانو تم کېدی شي
دې رابطه سره پر دې سبب لري په تر وته ملاس ور واسوي خو لري خیر کوي وښه دا زبې لاندې وکم نه پېرم څومره وخت لرم زه تاسو
وخت یو شپږ دقیقې لرو
شپږ دقیقې وخت لرو د شپږ دقیقې ټول دغه شته ورکم
نو کېدې شي چې په دې رابطه کوم بل پښتنه مشخص و او تاسو مطرح کړو بخنه غواړم مخکې دینه چې تاسو جواب ورکې باورونه دادی په افغانستان کې ځینی دا باور لري چې کڅوک و پیژنې نو ته به یو ځای ته رسیږي کېدې شي دا مسله تر یو ځای پورې مطرح وي او دا مسله شته اما دا دلیل ده چې به کوشش نه کوي کار نه کوي په ځان کار نه کوي زحمت نه وباسي زما د پښتني هدف هم دا و چې په تغیر به تبان بل
دا شی واځي په افغانستان کې نه په ډیرو ځای کې سته بل شک دا مشکل سته دا ناسور څه ورته وایم دا ناسور سته چې څوک پیژنې به د کار کې ځکنه اما دا چې تاسو زما په اړه ویل زبد لاند ته وایم جمهور رئیس ما په اړه باندې اوریدلې و په 2001 کې په کمپاین کې مزدې سره و ما التیم لیدلې و ما په 2014 کې مې منډه تړلې سره وکړلې خو ډېر نږدې نه پیژندم هغه رقم چې وس پیژني اما دومره خبر و چې ز دوه لسانس دوه ماسټرۍ لرم په سلو ژبه باندې لیکوال یم او خبرې کولای سم نو جمهور رئیس خپل از مجد یو ملګری چې هغه په جمهوریت ریاست کې د جمهور رئیس سره د یو خاص ولایت په نمائندګۍ الته مسره کتل جمهور رئیس دا غوښتنه کړو چې ما دې د غزای تراولي د دې ویان په صفت هغه مهال ز په هغه ورسه په پانتون کې وم په درس مې ورکوي په سنت کې وم چې د ملګری ماته زنګ راکې ول دغه یو کار مې کړی ما ورته وخندل مال هدي اخر یو مشوره خو به کوله خو خیر دغه نو سمال بيخي سماده زماده یم ځکه یو طبي شای دی هیڅ کله به دا سړی نه وای چې د ملګری د پاره یا د هیواد د پاره دا ټول شایان ست د هیواد د پاره ز کار کوم د خاور د پاره کار کوم اما د دې څخه به سړی سترګې پټی نه کی چې هر څوک واړی په یو شموقف کې کار وکي ډیر څه لاس نه وړي ډیر څه زده کړي دا ټول شایان سره دی نو ما هورته ولې چې بل سم ده دا چې بیا دی غنورسته زړه ډیر ستونزه سره مخ شوم چې هغه وژدې کسي دی منه دا هڅه هم وسوله چې اته د باندې دا چې خلکو د خواش هغه بيخي په نظام کې دینه هم دا هڅه وسوله چې زه دې ځای ته ولاړ نسمه اما خبره دغه وا چې زما مقاله رئیس جمهور لوستلې وي زما تر دې وړاندې چې زه د ویان صفات لاسمه مرکه جمهور رئیس تعقیب کړې وي او د دې خپل غشتنه وای نه جمهور رئیس ما هغه ملګری ته ویلی و چې هغه جمهور رئیس سره هم پیژن یو په نظام کې هغه نه دی هغه د ولایت د اساسټوب په اساسوب د سره خبرې کولې نو کچېره هر ځوان هڅه وکړي او بیل دې چې د هدف ته زما یې څکل هدف دانه و چې زه خامخ د جمهور رئیس ویان سم اما په هغه ساحه کې چې ما کار کړی دی په هغه ساحه کې چې زز دکړی لرم هغه ما ټول تمرکز مې پر هغه کړی وو وسیم کوم ډیر کار زپاغه کوم وسم زز چې د دفتر ولاړ سم ز 2 ساعت هدا اقل د کورنۍ لری په اتاق یم ز خپل مقالې لیکم ز خپل کتابو باندې کار کوم دا هغه څه دی چې ما ته دغه څه راکړل به له شک چې ستونزې ستا واسطه ستا د کیسې ستا هم په دې نظام کې ستا هم د نور هوادو په نظام کې ستا اما کچېره تاسو په خپل صاحبانه کچېره یو ډاکټر په خپل مسلک باندې بیا په خپل صاحه کې مثلا یو جراح ډیر تمرکز وکي، بهترین جراح سي، هغه حتمی نه ده چې هغه د جمهور رئیس ورغواړي، هغه تنړی بیلا بیلې ادارې ورغواړي، کيو ډیر تکړه لیکوال وي، هغه حتمی نه ده چې هغه د حکومت ورغواړي، هغه ممکن نوبل پرایز واخلي، نوبل جایزه واخلي. یعنی هر ځوان چې خپل ساحه کې دغه شی لزان او باسي، ځان خپل او پیژني، کله چې تاسو خپل ځان او پیژندای چې زه څوک یم او زه څه غواړم، هغه څه چې تد ستاد نه نه دی، هغه ځخ چې ستاد نه نه دی، هغه وو واوري، هغه وکړي، نور حکومت ملګری ټولنه پر دې باندې فکرونه کې چې دای زما پاره څه فکر کوي یا قضاوت دی څه دی، بیل شک چې د کورنۍ د غړي نه نیولې د یو هیواد رئیس جمهور د ټولنې هر غړی بستا احترام کوي او تا ته به اړتیا لري.
بله، او آزاد صاحب یو د قوخ لرو کلن دامرته وي چې فکر نه کوي چې د دې باور یا د دې نظر لمن زړل دا بم ډیر ستونزمن مسله وی او ضرور ده چې څو وختل می څه پیغام لري ځوانانو ته چې بل اخره مخکمه د موضوع مطرح کړ چې عمومي باور دا شته ده، اما د دې باور بدلول د دې نظر بدلول د ټولنې د پرمختګ لپاره څومره مهم دي؟
دغه مخکې چې ما یادونه وکړه چې هر ځوان هغه څه چې دای دی دای په خپل او منځ څوک یم په دې باور سي او ځان له یو سیالۍ څخه وباسي، چې د سیالۍ ډګر وباسي. دا لکه یو ماشوم چې تاسو ماشوم ته همیشه وایي چې ته باید اول نمره راسي په صنف کې، دغه اول نمره کې وباسي، هغه څه چې دای دی پر هغه کار وکي، د ته خپل خلک مراجعه کوي، دغه باور چې دای ولري په ځان باور، په ځان باور، په ځان فوکس کول او هغه د خپل دننه ژغ اوریدل، دغه هغه څه دي چې او زه د دې سره مخ وم. دا وز زرشتیا هم هغه وخت وایم چې کله زه وس متيقن سم چې ما په ځان باور وکي، نو پر ځان باور ته ټول مهم کار دی.
ډیر زیاته مننه د ولس مشر مرسیال وای نجیب آزاد سره په خبرونه کې ملول، تاسو مننه کوم، د خدای په امان،
سلامات اوسئ مننه.